افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهیروي خو مخکې د چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندي او خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلې دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډېری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزې په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه. خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران پلوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عاقل د حزب الله لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9.5 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لان وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له میرمن فون در لان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زیلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي.
The importance of durable solutions.
The دوامدار ملاتړ اهمیت پدې کې لري چې پر ټولنو تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي.
په ورزګان ولایت چنار ټول سوالي اوسیدونکو بیا وای تیر جمهوریت نظام کې پر دې ولسوالۍ طالبانو کنټرول درلود او د بیا رغونې چارو به برخه شوی و او اوس چې طالبان واکمن دي بیا هم د رغونې چارو ته پام نه کوي.
د
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا پرونی لوب هم په لوی توپیر وګټله.
اول ځل چې ساوث افریقا سره سیریز وکړو ته هم ګټه ډیر زیات خوشحالي احساس کوم.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. آیا په افغانستان کې د جګړې له درېدو سره په دې هیواد کې حقیقي سولې ټینګه شوې ده؟
امن تعریف فزیکي امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته ده.
په دې اړه یو تفصيلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له دې د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته لدې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیز پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي شوی دي. خغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لری پرتو ګڼمیشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته پکتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
د دوامدار ملاتړ اهمیت پدې کې لري چې پر ټولنو تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي. ټولنو ته ورزی څو د حقوقي اړتیاوې معلومی کړي او دا خبره معلومه وي چې د دې اړتیاو د رسولو لپاره کوم پروګرام او حل لارې پکار دي او د تطبیق لپاره بیا وضعیت په پام سره خلکو او چارواکو ته ونډه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو تمرستي رسولي دي. خو ډیرای وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویلي چې ملګري ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو خغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې وچې د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او داغله طریقه خلک دایت خوون شي. خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په دې باندې اکتفا ونشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنای پروژو باندې په مصرف ورسي چې تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظ بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشر د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروان کال کې 3.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بس پنې غوښتنه کړې. خو میرمن اوتنبایو وضعیت کړ چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستن دوی دفتر یونام مرستیال ویل افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوت دغه راز ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې باید د خلکو اړتیاو ته په پام له دوی سره مرستې وشي. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې دا ولسوالۍ لیت باندې دولسې زو رئیسې د بیا رغونې له چارو بې برخې ده. د چنارتو د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره دا ولسوالۍ په تیر جمهوري نظام کې هم د رغونې له چارو بې برخې شوې ځکه وه چې د طالبانو په کنټرول کې وه. جزئیات په دې رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکو ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهده فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو له جدلی تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي درو 15 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
په دغه دغه کې غړسوی نو د سپین ژیرو سو په دغه کې سو کښینیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښینی شی زده دی نه د لوی شی زده دی بله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي.
موږ د دې سخت ستونزو سره مخامخ یو چې موږ نه رسېدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه څه کولای موږ اوریج ډېر دي موږ مریض درځي نه رسې موږ شفاخانه ته رسېدګي نه څه کولای بل ځای ته رسېدګي نه څه کولای موږ ډېر سره مایوس دي موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورئ.
دی دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نورو اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
اسلامی مرتور مشران سخوالی تیر فام لرن شہر تجمر بازار تھا داغا اجمن دا عملی وسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو وايي پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وايي چې اوس مهال د ګڼي پرمختیایي پروژې حال تفلی کړي دي.
چنار ټول سوالی هم یو له غول سوالی څخه د چپدې برخې کې ډیره توجه کوي دا او لا هم به توجه وکړي چې د نړیوال مساحت په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مرکز په خپل بلجې څخه د تدبیرغونې په برخې کې کارونه وکړي او د پروژې په لیکي.
دا یادونه ورده چې د چنار ټول سوالی ترڅنګ د اورزګان ولایت د گیزاب خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته سوندو سره مخ دي او مخ کې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون دوهم لوبه هم له جنوبي افریقا په لوی توپیر وګټله. د دې لوبې نور حال د ازادي رادیو د خبريال بختيار ساحل پرپورت کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ دوه لوبو کې ماته ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6 نیټه پیل شوې وه افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې یو سلسلور دشمنډي وکړي او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکخ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابا او مو چې 38 منډې وکړي. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټي 4 او عظمت الله مرزي یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل
اول ځل چې
ساوت افریقا سره سیریز کو او تیوم ګټ ډیر زیات خوشحالي احساس کوم.
دا وره د چي دوړ لوبډلې بد لوبلړې ورسته سیالي درواني سوي میشتې په 22 منټه تر سره کړی. بل ورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورسته سیالي له اوکراین سره تر سره کړی. افغان لوبډلې د سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبي د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. د سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه یې بیا ارجنټاین ته بایللې وه.
ملګری ملتونو په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله ویره او اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې اسرائیل په لبنان کې په یوه هوایي برید کې د حزب الله ډلې د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو پوځ پرون وویل د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر زاهیه سیمې په هوایي برید کې د حزب الله مهم قومندان ابراهیم عقیل وژلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په دې برید کې 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه په یو لنډ بیان کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي د حزب الله د جګپړو قومندانانو وژنو وښودله چې د اسرائیلو هدف واضح دی. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری وویل د اسرائیلو په برید کې د ایران پلوي حزب الله د پوځي څانګې مهم مشر ابراهیم عقیل چې د رضوان په نوم د ځانګړي ځواک سرپرستی کوله د دې ډلې له 100 نورو مهمو قومندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د 2006 کال له خونړۍ جګړې وروسته پرونی برید پر بیروت د اسرائیلو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. هګاری وویل چې دا حمله د اسرائیلو د خوندیتوب لپاره شوې ده. هغه عقیل پر اسرائیلو د منظمو راکټي حملو مسؤول وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال د هغو معلوماتو په بدل کې چې د عقیل نیولو یا د هغه د استوګنې د ځای له افشا کولو سره مرسته وکړي $1,000,000 جایزه اعلان کړې وه. ابراهیم عقیل د حزب الله د پوځي برخې جګپوړی غړی و چې د امریکا بندیزونه هم پرې لګېدلي وو. متحدو ایالاتونو نوموړی تورن کړی و چې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا پر سفارت او 2 پوځي اډو په برید کې هم لاس درلود. په دې حملو کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو. پر عقیل د امریکا له لوري دا تور هم و چې په 1988 لسیزه کې په جرمني کې د امریکایي وګړو په برمته کولو کې لاس درلود. پرون د اسرائیلو له حملې مخکې حزب الله د اسرائیلو پر شمال 1,000 توغندي وویشتل او له هغه یوه ورځ مخکې د پیجرونو په 14 کې د حزب الله له 100 ډیر غړي مړه او 100 نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا حمله اسرائیلو کړې وه. ملګرو ملتونو د حزب الله او اسرائیلو له حملو وروسته په منځني ختیځ کې د جګړو د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش له دې کبله ډېره اندېښنه لري او د جګړې له ښکېلو خوا وغواړي چې له زغم او خورا زیات صبر څخه کار واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د سپتمبر 28 په داسې حال کې په نړۍ کې د سولې ورځ المنزل کیږي چې اسرائیل، لبنان، غزه، روسیا او اوکراین په خونړیو جګړو کې ښکېل دي. په افغانستان کې سره له دې چې جګړه درېدلې خو لا هم چاودنې او حملې دوام لري. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې د سپتمبر په 18 خپور کړ، د سکال د میله 14 د جولای تر 28 پورې په افغانستان کې 2,120 امنیتي پېښې شوې دي. ملګرو ملتونو او د چارو شنونکي باور لري چې حقیقي سوله یوازې دا نه ده چې جګړه ودرېږي، بلکې داسې حالت دی چې د ټولنې ټول غړي پکې د خوندیتوب احساس وکړي. په دې اړه اسمت انصاروان مفصل راپور چمتو کړی دی.
نه یوازې دا چې جنگ نه وي، دا سوله کېدلی نشي.
فزیکي امنیت دی، بشري امنیت دی، رواني امنیت دی.
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده.
په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزې وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شایي په هغو هیوادونو کې چې په جګړه کې ښکیل نه دي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ نه دي ډیر پام ځان ته وانه روي، خو په هغو هیوادونو کې چې پرلپسې جګړو، بحرانونو او بېوزلیو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنګ ځپلې سیمې یوه پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي:
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي، چې په ژوند کې جنګ لیدلی نه وي. هغوی د جنګ له زوره څه خبریږي، چې په جنګ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټي کې ماین نه ایښودل کیږي یا یې پر کلي چاپنه وهل کیږي، سوله دا وي چې جګړه درېدلې ده. خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې، سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغلته ستا ژوند په امن کې وي. هغه وخت هغه سوله ده زما په اند باندې. یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دې نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه، یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نښتې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي:
سوله یعنی امن، نه یعنی انسان په امن کې وي او د موږ د وطن ښځو غوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې، مکتب بندې، له کاره بندې، له چیرې چکره، له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ځوند کوي. موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سي کوم ځوند کوي، نه درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی هېڅ ځوند نه ده. بل په واک کې دي بندیان غوندې دي، بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو ښځې شولې، مکتبو تکلې، پارکو تکلې، چکرو تکلې، هنه خپل خوشي وي کارو تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون. په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن یې آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واکته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده. خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تاییدوي وایي چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي راډیو ته یو اوریدونکی بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان ستاسو امنیت ته امنیت مخبره خوشاله یو، او دا وطن دې سمه مرض ستر له سره ونه ده، څنګه دا دې مو دي مظلوم او غریب ولس پر کفایت نه کوي. مو خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار څه زیات نه. حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا موږ تعلیم ته ضرورت لرو، او که چیرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکرو دپاره د اوناسو دپاره بنده وي او د زکرو تعلیم هم کمرنګه وي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه وشل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یو هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکي ورته خوندیش کار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبره راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت دی، بشری امنیت دی، رواني امنیت دی، چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده هغه اوس شتون نه لري. اما نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایات چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په ښارونو کې اختطاف کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل همدی عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېدا ده، بلکې یوه مثبته او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغې کې خبرې اترې تشویق کیږي او نښتې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول کراري ده، او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلي دي.
د خلکو صحرای شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد شته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود دارین.
د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه ښیي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپلو نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي. لیکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي، صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه ښځو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
له همدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د 24 ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نمونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژمنتیا په یاد وساتي، او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامست کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقلیمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوي دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مځکې د تودوخې ډېرېدا، بېوزلي، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه، دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرموشي تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي و چې د وسلوالې جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څانګې اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون له یوې وقفې وروسته د شپې تر ناوخته پورې روانه وه. عین شاهدانو بیگانه وخت د جګړې له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواوو ترمنځ د توغندیو خال خال ډزې روانې دي. د عین شاهدانو په وینا جګړې ته له نږدې سیمو څخه ځینې خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې